السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام 4 بجې سوې د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبری مجلو د خبرېدو وخت سو په دې نیم ساعته خبری مجله کې زه سالی در سره یم چې سید قادر جلالوف را سره په تخنیک کې مرسته کوي په راپورونو کې اوري نن په مشرانو جرګه کې د افغانستان د سیندونو د اوبو پر مسلې خبرې وشوې چې اکثر یې ګاونډیو هیوادونو ته روان دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین بریالی بولي خو تر هر څه مخکې له فرښتې جلالزی خبرونه اوري
افغانستان د سولی علی شورا وای د شدو له مختلفو ګروپونو سره خبري کوي او غواړي چې د روغ جوړې په پروګرامونو کې د شدو نظریاتو ته برخه ورکړي په فراه کې درې قومي مشران د ماین په چاودنه کې ووژل سول د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وای د ژورنالیستانو لپاره افغانستان د کار یو خطرناک ځای دی د پاوځ له هڅو سره سره نن د مصر په پایتخت قاهره کې خلک د اعتراض لپاره غونډه پاته سول او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته ویلي چې د حکومت لخوا د اعتراض کوونکو ځپل کېدو متاثره کړی دی پوره خبرونه واوري د سوری علي شورا د شتو لړلو سره د خبرو او د هغوی د نظرونو اخیستلو تازه پروګرام پیل کړی د مسولینو په وینا دغه پروګرام په ترڅ کې د سولی د علي شورا مسولینو نن د شدینه خبريالانو سره وکتل د افغانستان د سولی د علي شورا مسولینو ویلي چې دوی به په خپل ټولو پروګرامونو کې د شتو نظرونه واخلي او د دوی نظریاتو ته به ځای ورکړي په فراه کې درې قومي مشران د ماین په چاودنه کې ووژل سول په پیښه کې دوه تنه زخمیان شوي دي په زخمیانو کې یو ماشوم هم شامل دی جمهور رئیس حامد کرزي دغه پیښه تقبیح کړې ده او دا یې د افغانستان د دشمنانو کار بللی د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یو پاکستانی نیولی چې د ننګرهار پر هوایي ډګر یې حمله برابروله د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې نیول سوی کس زرملوک نومیږي او مستعار نوم یې محمد یعقوب دی اعلامیه وایي چې په کاپیسا کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ژورنالیستانو لپاره افغانستان لا هم له خطرناکو ځایونو دی دغه وزارت د خبرونو مرستیال نن په کابل کې خبری غونډه ته وویل چې په دغه هیواد کې ژورنالیستان له راز راستونزو سره مخامخ دي او له همدې امله نسي کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل کارونه پر مخ بوځي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له یو لړ ستونزو سره سره بیا هم په ځینې ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین په جدي ډول روان دی دغه وزارت ویان زمري بشري نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل چې د مخدرو موادو د تولید د کمولو او د قاچاق کوونکو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره چټکې هلې ځلې دوام لري او زرهاو جریبه مځکه تر اوسه په نیمروز هرات هلمند کندهار ننګرهار او کونړ کې له کوکنارو پاکه سوې ده په ورسګان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د چارچینو ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل سوی ولسوال ملا کریم نیولی دی د ورسګان د والی ویاند ازادي رادیو ته وویل چې له ملا کریم سره څلور ملګري هم نیول سوي دي او له دوی څخه یو اندازه سپک او درنه وسله هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي د غیلوې لارته د افغان امنیتي ځواکونو د یو کاروان د خپل سره ورتګ لامله د سالنګ لاره د ترافیکو په مخ تړل سوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال محمد رجا بازادي رادیو ته نن وویل چې د سالنګ د تونل دواړو خواو ته سلګونه موټر درېدلې دي او د یخې هوا لامله مسافرو او موټر چلوونکو ته خطر مخامخ دی مسولینو ویلی چې د سالنګ په تونل کې د نقلي وسایطو د منظم تګ راتګ لپاره پروګرام جوړ شوی خو د امنیتی کاروان دغه پروګرام ته پاملرنه نه ده کړې د مصر د پاوز له هڅو سره سره نن هم د قاهره په پایتخت د مصر پایتخت قاهره کې د تحریر پر څلور لارې صلحاو اعتراض کوونکي راغونډ شوي دوی د مصر د ملي دفاع د وزیر مارشال محمد حسین تنتاوی چې د حاکم پوځي شورا مشر همدې برطرفه کېدل غوښتل یو اعتراض کوونکي مصطفی شاف د تحریر میدان کې خبريالانو ته وویل دوی د حسنی مبارک محاکمه او د پوځي کمیټې استعفا غواړي
We're here to support the reform elements within
دای وای موږ غواړو چې په نوې حکومت کې د اصلاحاتو د تطبیق ملاتړ وکړو، په پوځ کې د اصلاحاتو د تطبیق ملاتړ وکړو، ترڅو حکومت خپله دنده سمه ترسره کړي او د رژیم فاسد چارواکي محاکمې ته راکش کړي. د پوځ عالي مرکزي شورا د پخواني ولسمشر حسنی مبارک لخوا ټاکل شوی او له هغه مهاله حاکمه ده. د بشري حقونو یوه ډله وایي چې امنیتي ځواکونو پرون سوریه کې پر اعتراض کوونکو حمله کړې او لږ تر لږه 28 تنه یې وژلي دي. دا هغه کسانو چې په سیمه کې د وژل شویو اعتراض کوونکو په جنازه باندې غونډه کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته ویلي چې د ده د حکومت لخوا د اعتراض کوونکو ځپل کېدو متاثره کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ځانګړي ډول ویلي دي چې د جمعې په ورځ د سوریې په درعا ښار او شاوخوا کلیو کې پر حکومتي ضد اعتراض کوونکو په ډزو کې د 1200 تنو د وژل کېدو رپورټونه اندېښمن کړی. په لیبیا کې د بلواګرو یو ویاند ویلي چې د مصراتې په ښار کې د حکومتي ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د وسلوالو مخالفینو یو ویاند خبري رسنیو ته وویل د معمر القذافي ځواکونو د شنبې په ورځ له دریو جبهو پر مصراتې حمله وکړه. د پولین چارواکو نن د دغه هیواد د ولسمشر د فقید ولسمشر الیخ کاچینسکی د مړینې اول تلین ولمانځه. الیخ کاچینسکی تیر کال په همدې ورځ د خپلو نورو لوړ رتبه همکارانو سره په روسیې ته روان و چې الوتکه یې راوغورځېده. د تلین دغه مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پولین حکومت د پیښې په سیمه کې د یوې لوحې پر بیا ځای کولو له روسیې سره لانجه لري. د لوحې پر اصلي کاپي کې لیکل شوی و چې ولسمشر الیخ کاچینسکی له نورو 95 تنو سره د روسیې د کاتین شارګوټ ته روان و، څو هلته د پخواني شوروي عسکرو لخوا د 2000 پولندي عسکرو د قتل په تلین کې برخه واخلي. خو په هغه نوې لوحه کې چې پر سیمه ځای په ځای شوې ده، د کاتین ښار ته د فقید ولسمشر او د هغه د ملګرو د تګ ذکر نه دی شوی. په غزه کې د حماس ډلې د اسرائیلو لخوا د اوربند هرکلای کړی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود بارک نن اوربند ته علاقمندي څرګنده کړه او د اسرائیل رادیو سره په مرکه کې وویل کچېری دوی زموږ پر سیمو ډزې بندې کړي، موږ به هم اوربند کړو. په غزه کې د حماس ډلې وسلوالو مخکې ویلي و چې غواړي له اسرائیل سره اوربند وکړي. د پنځم به پورت د اسرائیل د کوونکو پر یو موټر په حمله کې چې لښته لږه یو د کوونکو په کې زخمي شوی وو، پر فلسطیني سیمو باندې د اسرائیلو حمله پیل شو. د رپورټونو پر اساس د اسرائیلو په ډزو کې تر اوسه د ملکیانو او وسلوالو په شمول د 19 فلسطینیانو د وژل کېدو خبره تایید شوې ده. او د روسیې مقامات فضا ته د لومړي انسان یوری گاګارین د تک د 50 کلیزي د منځلو لپاره تیاری نیسي. دا خبرونه
مله آزادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ماښام 4 بجې او 8 دقیقې شوې. تر شپږنیمو بجو په رپورټونو کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپله غونډه کې د افغانستان د اوبو پر مسلې بحث وکړ. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې خبریالان په افغانستان کې اوس هم زیاتې ستونزې لري. اخوا په بلخ کې د خبریالان لپاره یو مرکز پرانیستل شو.
او زه خپل ډېر خوشاله یم چې د سیو ټولنه په بلخ ولایت کې پرانیستل شو چې تر څو موږ ټول خبرنګاران ټولو ناخوالو څخه وژغورل شو.
کده کورونی چارو وزارت وای په ځینو ولایتونو کې د کوکنرو د کشتنو لمنځړو له کمپاین شروع واندی. بلخو په ننګرهار کې د نشایان شمیر زیات شوی.
تقریبا به د 300 پورته به محتاج دي دومره خلک شته ده. بیروزګار دي.
تاجکستان پر هغو مالونو ټاکس زیات کړي چې افغانستان ته روان دي.
تاجکستان حکومت هغه شرایط چې موږ په ترانزیت باندې وځو چې د آل ټایم په مقابل کې $2000 راځلو او $7000 راخلي.
د دغه موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ د سیمې مسایل هم څېړو. د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې گاونډوي هیوادونو ته د افغانستان د بهیدونکو اوبو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د مشرانو جرګې یو شمیر استازو انتقاد دا و چې حکومت د اوبو د کنټرول او نظم لپاره سمه ستراتیژي نه لري. تفصیل له کابل د معصوم ایوان پر پورت کې.
د یک شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار تر ټولو بحثونو وروسته وویل چې د یوې لازمي ستراتیژۍ نستوالی او د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې د دې لامل سوي چې تر اوسه پورې د افغانستان له اوبو څخه د ګټه اخیستنې او د هغو د تنظیم لپاره اغېزمن کارونه نه دي سوي.
از نظر ما وزارت انرژي وابست، زراعت است، انکشاف دیات است و فواید عامه است.
زما له نظره د اوبو او برېښنا، کرنې، فواید عامه او د کلو پراختیا څلور وزارتونه دي چې د اوبو له ذخیرو او له اوبو څخه د ګټه اخیستنې سره مستقیمي اړیکې لري. څنګه چې موږ د ایران سره د اوبو یو تړون لرو، نو په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت هم ضرور دی، او دا چې له نړیوالو قوانینو سره سم څنګه موږ له خپل حق څخه دفاع وکړو، نو دغه پنځه وزارتونه موږ خپلې یوې غونډې ته راغواړو او زموږ ځانګړې موضوع به اوبه وي.
د مشرانو جرګې ډېر غړو وویل چې افغانستان تر ټولو ډېر اوبو ته اړتیا لري او باید پوره ګټه ورڅخه واخیستل شي. په غونډه کې پر دې هم انتقادونه وشول چې د افغانستان د اوبو لویه برخه پاکستان او ایران ته بې له کوم امتیازه ځي. ګل احمد اعظمي وویل چې په هیواد کې ځینې داسې کړي شته چې په دې برخه کې د کار کولو د مخنیوي هڅې کوي.
د افغانستان اویا فیصد اوبه په هر څه زما په عقیده په داخل د حاکمیت کې داسې کړي شته چې د سیاسي مسؤلیتونو په اساس باندې نه غواړي چې د افغانستان د اوبو د زیرمو څخه استفاده وشي. تاسو وګورئ، اوبه او برق یو د بل سره نږدې تړاو لري. موږ د ترکمنستان، د ایران، د نورو ممالکو څخه وارداتي برق واردوو، اما خپل د بندو څخه استفاده نه کوو. مثال د بخش آباد د بند د فرارود موضوع چې حتما په دې کې سیاسي مسؤلیتونه دي د ایران په خاطر باندې، چې د هغه څخه د څو کاله کېږي د هغه د بند د عمار په ارتباط باندې سالنګاري کېږي. نو بنان ما تقاضا دا ده چې په دې هکله باندې باید سنا جدي تصمیم ونیسي او مسؤلین باید وغواړي.
د مشرانو جرګې ځینو غړو پر نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو هم انتقادونه وکړ چې له افغانستان سره د اوبو د بندونو په جوړولو کې مرسته نه کوي.
که د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د اوبو پر مسلې خبرې وکړي چې ګټې ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي، د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو او بارانونو خلک زیانمن کړي دي. تېره شپه د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه ویجاړ یا هم زیانمن کړل. تفصیل له قندوز د نور محمد سهیم پر رپورټ کې.
د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ څخه پر رسیدو له رپورټونو کې ویل شوي دي چې تېره شپه د دغې ولسوالۍ د شیرې په نامه دره کې چې د بغلان ولایت د بورکې ولسوالۍ سره په پوله کې پراته یوه خیرازه دره ده، د سختې ګلۍ د اورېدو او له دې سره د سختو سیلابونو د جاري کېدو له امله زیات مالي تاوانونه اوښتي دي. د شکمش ولسوال عبدالحسیب حکیمي د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې داسې معلومات ورکړل. تیره شپه د هغې زورورې ګلۍ د اورېدو له امله چې شاوخوا دوه ساعته یې نیولې دي، د شیرې په دره کې څو کلي لکه درهی شوس، دهنه، قریه چنار، درهی بیخ او داسې نورو کې سختې ورانۍ شوي او د خلکو کورونه، باغونه او څاروي پکې له منځه تللې دي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کورونه به وران شوي وي داسې وویل: دوه درې سوه کورونه بالکل وران شوي او یا سیلاب وړي دي، او ټول اوسیدونکي دا مهال غرونو ته ختلي او د استوګنې او خوړو لپاره هیڅ نه لري. ده زیاته کړه چې په دې پیښه کې دوه نیم سوه څاروي هم اوبه وړي دي. ښاغلي حکیمي له مرستندویو مؤسساتو نه هیله وکړه چې له سیلاب ځپلو سره به د خیمو او د څښاک د اوبو مرسته وشي تر څو په دغه سیمه کې د بشري ناورین مخه ونیول شي.
خبری مجله اوري.
د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د مطبوعاتو لپاره تر بل هر ځای ډېر ستونزمن ځای دی. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال چې نن یې په کابل کې د افغان خبریال اجمل نقشبندي د وژنې د څلورم تلین په مناسبت خبرې کولې وویل چې له تېر کال راهیسې د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی 10% کې کم شوی دی. مخفي عزیزي رپورټ لري.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي سره له دې چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره تاوتریخوالی 10% کې کم شوی دی، خو بیا هم دغه هیواد د مطبوعاتي چارو لپاره ډېر ستونزمن بولي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال مبارز راشدی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبریال اجمل نقشبندي د څلورم تلین په مناسبت خبرې کولې وویل د ژورنالستانو په وړاندې د بیلابیلو لورو لخوا ستونزې راولاړېږي. ښاغلي راشدی ومنله چې حکومت هم په ځینو مواردو کې له ژورنالستانو سره ناوړه چلند کوي. د پردې هم اعتراف وکړ چې یو شمېر حکومتي چارواکي له افغان ژورنالستانو څخه معلومات پټوي او کله هم له مرکو کولو ډډه کوي.
لپاره دی چې د افغانستان مطبوعات د ځوانو او نویو مطبوعاتو په توګه غواړي حقیقتونه رابرسیره کړي، غواړي چې مجرمین افشا کړي، غواړي د افغان مظلوم ملت د حق لپاره غږ اوچت کړي، او غواړي له افغانستان سره د معلوماتو او اړیکو په چرخش کې مرسته وکړي څو د اړیکو او ارتباطاتو په دوران کې خائنین په ځای کې نه وي. دا ټول هغه څه دي چې خبریالانو او رسنیو ته ستونزې او ګواښونه رامنځته کوي، لکه څرنګه چې رامنځته کړي دي.
که څه هم د اصلاحاتو او فرهنګ وزارت مرستیال وویل چې په تیر یوه کال کې له خبریالانو سره په تاوتریخوالي کې 10% کموالی راغلی، خو د مشرانو جرګې غړی او پخوانی خبریال نثار حارس بیا وایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
اخوا په مزار شریف کې د آزادو خبریالانو لپاره یو مرکز پرانیستل سو. د دې بنسټ غړي وایي چې دوی به وکولی سي د خپلواکو خبریالانو د حقونو په دفاع او ساتنه کې مرسته وکړي. سمیع الله غشتون له مزار شریفه.
خبریالان هیله من دي چې د خبریالانو د کور په جوړولو سره به د دوی پرتی ستونزې تر زیات بریده هوارې شي. چې په شمال کې د نوا راډیو او سبا تلویزیون خبریال اسدالله نوري وایي له زیات وخت وروسته د دوی هیلې ترسره کیږي او د بلخ ولایت خبریالان د کور خواندان کیږي.
د یوه کال نه راپه دېخوا د دې ټولنې په تند و همدا مو ارمان و چې باید موږ داسې یوه ټولنه یا یو داسې کور ولرو چې په هغې کې د بلخ ولایت میشت خبریالان په دې کې راغونډ شي، د خپل اړوندو ستونزو په هکله خپلو مینځونو کې په دې ستونزو وغږي او د هغې لپاره د حل لاره وموندي. نو دا ټولنه یا دغه کور چې په نامه د خبریالانو کور ده، واقعا زما په اند هغه کور ده چې زمونږ د خپل د کور چې یعنی په کور کې څنګه ژوند کوو په دې کور کې هم مغه ډول ژوند کوو چې د یو بل د ستونزو نه به خبرې. خو اوس به ښه وي چې لاس یو کو د هر ډول ستونزې لپاره، که مونږ د چارواکو لخوا، که مونږ د خلکو لخوا، که مونږ د سیمه ییزو اوسیدونکو لخوا رټل کیږو یا په عذابیږو یا موږ ته خنډ ګرځي، نو دا ټولنه به د هغې ستونزو ځواب ووي.
په مزار شریف د آزادۍ غږ راډیو خبریال بصیر سمدی دغه ټولنې پرانستل د خبریالانو لپاره ګټور بولی او وایي چې د خبریالانو د کور د رهبرۍ چارې په ډله ییزه او دورانی توګه پر مخ وړل کیږي، چې په دې توګه یې ورځ تر بلې د فعالیت لمنه پراخه او بریالۍ ده.
چیرې خبریالان په بل خلایت کې کوم ستونزې سره مخامخ شي یا کوم دولت چارواکو سره لخوا نه کوم پرابلم دي تر رامنځته شي، نو دغه ټولنه به وکولی شي چې دوی له حقوق نه دفاع وکړي. او زه خپله ډېر خوشحاله یم چې داسې یو ټولنه په بل خلایت کې پرانستل شو چې تر څو موږ ټول خبرنګاران ټولو ناخوالو څخه وژغورل شو.
په مزار شریف د افغانستان د خبریالانو د کور غړي وایي د دې تر مخه هم په شمال کې د خبریالانو یو شمېر ټولنو چې مرکزونه یې په کابل کې دي فعالیت درلود، خو د ولایتونو د خبریالانو د ستونزو په هوارولو کې څه نه دي کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د کښتونو له منځه وړلو لپاره نوی کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاند وایي دغه کمپاین په اوو ولایتونو کې پیل شوی او په راتلونکي کې به نور ولایتونو ته هم وغځیږي. اسدالله لودین.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي اوس مهال دغه کمپاین په نیمروز، کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کونړ کې پیل شوی چې د امنیتي ستونزو سره سره ښې لاسته راوړنې لري. د دغه وزارت ویان زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
اله وکنون 10,000 جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده.
د دغه کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 10,000 جریب مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده چې په دغه موده کې د پام وړ لاسته راوړنه بلل کیږي. که څه هم په دغو ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته، خو بیا هم کمپاین په ډېر ښه توګه پرمخ ځي. دغه لاسته راوړنه د پولیسو له مرکز ژوبلې سره مله وه او په دغه موده کې زموږ یو پولیس د مخالفینو لخوا وژل شوی او لس نور ټپیان شوي دي.
بشری زیاته کړه تر دې مهاله د دغه کمپاین په وړاندې په سیمه کې د کروندګرو او یا هم نورو زورواکانو لخوا کوم مقاومت نه دی ښودل شوی. نوموړي وویل په تېره یوه اونۍ کې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه 2,444 کیلوګرامه بېلابېل نشه‌یي توکي هم ترلاسه کړي دي. زمري بشری د هغو ګنګسو په ځواب کې چې ویل کېږي په افغانستان کې ځینې بهرني هیوادونه د نشه‌یي توکو د له منځه وړلو مخنیوی کوي وویل
اله وکنون وزارت داخلي افغانستان با کدام موانعی جدیه که
تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له داسې کوم جدي خنډ سره نه دی مخ سوی چې د یوه هیواد استازیتوب وکړي. د کوکنارو او په عمومي توګه د نشه یي موادو له منځه وړل د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د خلکو یو هدف دی. په دې برخه کې زموږ هڅې روانې دي، خو د وسلوالو مخالفینو له ځینو مقاومتونو سره مخ سوي یو. خو داسې کوم اسناد به نه دي ترلاسه کړي چې د دغو وسلوالو ملاتړ دې کوم هیواد وکړي.
از طرف یک کشور معین حمایت شده باشه.
زمری بشری د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې د پولیس رول وستای او زیاته کړه چې د هیواد په ځینو سیمو کې په دې برخه کې د ملي امنیت ځواکونه، پولیس او ملي اردو په همغږۍ سره کار کوي.
که د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو کښتونه اړوي، د ننګرهار په شینوارو سرحدي سیمه کې تر 300 زیات ځوانان په نشو اخته دي.
د شینوارو د ځوانانو د شورا مشر محمد عارف شینواری د یک شنبه پورز ویل حکومتي ادارې په دې اړه د مسولیت احساس نه دی کړی.
تقریبا به د درې سو نه پورته به محتاج دي دومره خلک شته ده، بېروزګاره دي، دوه حالاته لري د سرحدي ولسوالۍ، چې یا به طالبانو سره یوځای کېږي یا به په مواد مخدر اخته کوي. دوه حالاته موږ لرو. موږ د سرحدي ولسوالۍ چې ټول عمر موږ سرحد ساتلی، زموږ ځوانانو قرباني ورکړې ده په هر لحاظ په افغانستان کې، خو موږ ته چا کومه توجه او دغه نه ده راکړې، بلخصوصا د سرحدي ولسوالۍ اچ نه نه ننګرهار مقام نه اوته دغه شوی او نه د مرکزی دولت ته، چې موږ ځوانانو له نه په اداره کې نه په دې ولایت کې څوک موږ ته هیڅ احترام نه لري.
عارف شینواری وای حکومتي ادارې او چارواکي صرف ژمنې کوي او عمل نشته. دی وای
موږ په شړال بازار کې کورسونه لرو، موږ سره د کمپیوټر وعده شوی وه چې دا بله درکو، موږ د نه کمپیوټر شارا کړی نه مثال. موږ یو مکتب لرو په اچین کې چې هغې ته د رینداد خیلو دغې په هغې کې درې نیم سوه واړه سبق یې په خدای خاطر وکړی، د میډیا والا چې دا واش ټول دغه ته خوړ وعده دې ټولو معرف را سره کړې وه، والي را سره کړې وه چې موږ به ځوانانو سره کومک.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر نور اغا ځواک وایي د ځوانانو ستونزې دوی ته هم معلومې دي، خو د لوړو حکومتي ادارو لخوا جدیت او کار و زیار ته اړتیا ده.
په دولتي چوکاټ کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعدول، د اصلاحاتي ادارې کې د ځوانانو لپاره چې کم شرط درې کاله تجربه یا دوه کاله تجربه د هغې د منځه وړل او خصوصي سکتور ته وده ورکول، د په هغې حالت کې چې مرکزي دولت تر کنټرول لاندې اوسېږي، چې تر څو دلته خلک سرمایه ګذاري وکړي او په لکونو ځوانان د خصوصي سکتور او د دولتي سکتور د لارې نه جذب شي.
نور هغه ځواک وایي ننګرهار والي له ځوانانو سره مرستې کړي او نورې هم کوي، خو ځوانان وایي د والي مرستې ډېرې اغېزمنې نه دي او د دوی د کار روزګار غم پکې نه دی شوی. په ننګرهار کې د ځوانانو فعالې مدني ټولنې وایي د پوهنې د چارو پراختیا، د لوړو زده کړو عادلانه تنظیم او د دایمي کار د منابعو موندل د ځوانانو د شکایتونو د رفع لپاره اساسي حل دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي دا مسله سیړي چې د تاجکستان حکومت ولې پر افغان ترانزیت ټاکس زیات کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دې مسلې افغان سوداګرو او واردونکو ته اندېښنې پیدا کړې دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې حکومت د راپورته شوې ستونزه له تاجکي چارواکو سره شریک کړي تر څو په ګاونډي هیواد کې پر افغان ترانزیت د ټیکس د لوړېدو مخه ونیول شي.
په دې اخرو ورځو کې د تاجکستان حکومت هغه شرایط چې زموږ په ترانزیت باندې وضع و چې د هر ټن په مقابل کې $12 اخیستل و $14 اخلي، موږ خپل مشکل وزارت تجارت ته ویلی ده چې دغه دولت سره او د همسایګانو سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي، دولت دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او دا مشکل حل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي دي چې نوې راولاړه شوې ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو له تاجکي چارواکو سره شریک کړي. د دې وزارت ویان احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آخري تصمیم چې د تاجکستان لخوا د مالیاتو پر اتل اتخاذ شوې ده، د تاجکستان د سفارت په کابل کې هغه سره موږ په تماس کې یو او دا اوس هم غوښتنه کوي چې په دغه مسله کې موږ توضیحات ورکړي.
افغان واردونکي وایي د دوی ترانزیت په ایران، ازبکستان او پاکستان کې هم له ستونزو سره مخ دی. سو میاشتې مخکې ایراني چارواکو په زرګونو افغان ټانکرونه د دوی په خاوره کې ودرول او د پاکستان د کراچۍ په بندر کې شاوخوا 4000 له مالونو ډک ټرکونه څو کاله ایسار پاتې شول. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
کله وی خو تاجکستان پر افغان ترانزیت ټاک زیات کړي. په کندهار ولایت کې د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې په تیر مریز کال کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت 15000 ټنه وچه او تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې ده. تفصیل له کندهار د محمد صادق رښتینی پر رپورټ کې.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مشر نصر الله ظهیر وایي که څه هم تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د انګورو د راټولولو پر مهال عملیات وسول، خو د دوی پر صادراتو یې کومه بد اغیزه نه ده کړې او د وچې او لندې میوې د صادراتو کچه په دغه کال نسبت تیرو کلونو ته 10% لوړه سوې. ښاغلی ظهیر وایي د تیر 1400 لمریز کال په اوږدو کې بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته 1900 ټنه وچه او یو لزر 268 ټن لنده میوه صادره کړي چې ټولیز لګښت یې 2 میلیون ډالر کیږي. د زهیر په وینا په وچه میوه کې کشمش، بادام، انځر، ارتاوی او په لنده میوه کې انار، انګور، سیب، خټکی او نور میوه د بیلابیلو سوداګرو لخوا پاکستان، هندوستان، دوبی، امریکا، کاناډا، مالیزیا او یو شمیر نورو هیوادونو ته صادره سوي دي.
وچه ولنده په مجموع کې ډېر هندوستان ته ځي، یعنی تقریبا در اویا او اچا فیصد پرې هندوستان خوري او بیا پاکستان ته په دوام کلم کې ډېر ځي، نور نو دوبی ته ځي، عربي ممالکو ته ځي، امریکا ته په لږ اندازه تللی ده، کاناډا ته هم لاړلې، دا بعضې غربي ملکو ته هم ځي خو په لږ اندازه ځي.
بلخوا یو شمیر سوداګر که څه هم په دې خوشاله دي چې د میوو د صادراتو کچه لوړه سوې، خو دغه سوداګر د چارواکو غواړي چې نور هم د کندهار د میوو لپاره بازار پیدا کړي. د دغه سوداګرو په باور کله چې د بزګرانو میوه په شبای خرڅ سي، نو کېدای سي په راتلونکي کې د کوکنارو له کار څخه هم لاس واخلي. په کندهار کې د لندې میوې د اتحادیه مسول اجي عبدالوهاب:
دا سږ کال اولین کار و چې موږ و نورو خارجي ممالکو ته یو څه اندازه میوه واستوله، چې د نور آینده دپاره یې مو د حکومت سره نور همدردي غواړو چې زموږ سره کومک وکړي، زموږ په دې سباره باندې موږ ته یو مارچینګو یو بازار برابر کړي چې موږ آینده دپاره زموږ مال په ثمره ورسیږي.
یو شمیر سوداګر بیا شکایت کوي چې تر اوسه هم په کندهار ښار کې د میوو د ساتنې لپاره سره یا مارکیټ نه لري. د یادونې وړ ده چې په 1400 لمریز کال کې د کندهار څخه یوازې 40 ټنه وچه او لنده میوه بهر ته صادره شوې وه.
د پاکستان تروریستي ضد محکمې له حکومت وغوښتل چې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم تعقیب کړي او د هغه د محاکمه کېدو لار هواره کړي. عصمت سروند تفصیل لري.
د پاکستان تروریستي ضد محکمې د دغه هیواد له حکومت وغوښتل چې د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د نیولو حکم ته جدي توجه وکړي او په دې وسیله د هغه د نیولو لار هواره کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په لندن کې اوسي. څرګندنه ده چې د بریتانیا حکومت به د پاکستان د تروریستي ضد محکمې یا حکومت غوښتنې ته څرنګه ځواب ووایي. پاکستان او بریتانیا په خپل منځ کې یو بل ته د مجرمانو د سپارلو یا استرداد قانون نه دی لاسلیک کړی. بنان بریتانیا ملزمه نه ده چې د مشرف د ورسپارلو په باب د پاکستان غوښتنه عملي کړي. د پاکستان تروریستي ضد محکمه چې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د ترور په باب تحقیقات کوي، د دغه هیواد پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف تورن کړی چې د میرمن بوټو د امنیت لپاره لازم اقدامات نه وکړي. بېنظیر بوټو چې دوه دورې د پاکستان صدر اعظم و، د 2008 کال په دسمبر کې له کلونو جلاوطنۍ وروسته د انتخاباتي کمپاین په لړ کې په راولپنډۍ ښار کې ووژل شوه. د بېنظیر بوټو د دوسیې څارنوال وایي ښاغلی مشرف د میرمن بوټو د وژلو په اړه د طالبانو له پلانه خبر و، خو د قصدن خپل معلومات له اړوندو ادارو او مقاماتو سره نه و شریک کړي. مشرف چې له 2 کلونو راهیسې په لندن کې جلاوطن دی، دا ادعاوې بې اساسه بولي. د پاکستان تروریستي ضد محکمې د روان کال د فبروري په میاشت کې د جنرال مشرف د نیولو حکم صادر کړی و، خو پاکستان مخکې ویلي و چې که پخپله مشرف د محکمې غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي، هغه به د یوه فراری په توګه اعلان کړي. مشرف تیر کال ځان ته ګوند اعلان کړ او ویل وی چې ژر به پاکستان ته ستون شي، خو وروسته یې پاکستان ته له تګه ډډه وکړه. د پاکستان تروریستي ضد محکمه وایي چې د بېنظیر بوټو د قتل په باب تحقیقات محکمې ته د جنرال مشرف له حاضرې دو پرته بشپړېدای نه شي.
د مصر واکمنه پوځي شورا وایي چې چمتو ده د قاهرې په مرکز کې د تحریر له میدانه د مظاهره چانو د ایستلو لپاره له زوره کار واخلي. تفصیل له اجمل انت خبري.
وروسته له هغه چې د شنبې د ورځې په پیل کې د مصر امنیتي ځواکونو په قاهره کې مظاهرې په زور خورې کړې، د دې هیواد واکمنې پوځي شورا ویلي د تحریر له څلور لارې څخه د مظاهره چیانو د ایستلو لپاره زور کارولی شي. د تحریر میدان هماغه ځای دی چې یوه میاشت مخه پکې هغه مشهورې او پراخې مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې د حسن مبارک رژیم نسکور شو. د روغتونونو سرچینو ویلي د شنبې په ورځ په قاهره کې د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خوډب کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. پولیسو د تحریر له څلور لارې څخه د مظاهره چیانو د ایستلو لپاره له برېښنایي ډنډو کار اخیستی او د ډزو غږونه هم اورېدل شوي، خو د امنیتي ځواکونو د دې هلو ځلو سره سره په سلګونو مظاهره چیان د تحریر په څلور لارې کې پاتې وو. په زرګونو نور خلک هم د شنبې په ورځ له دوی سره یو ځای شول او له هغې نظامي شورا یې چې د حسن مبارک له نسکورېدو وروسته یې واک ترلاسه کړی وغوښتل چې قدرت دې غیر پوځي خلکو ته وسپاري. مظاهره چیانو همدار از د واکمنی پوزی شورا د مشر فیلډ مارشال محمد حسین تنتاوی د استعفا غوښتنه هم کوله. د پوزی شورا یو غړي تورن جنرال عادل عماره خبریالانو ته وویل د تحریر څلور لارې به د زور له لارې له مظاهره چیانو پاک کړی شي څو د خلکو ژوند عادي حالت ته راوګرځي. یو شمیر مظاهره چیان د مصر پر پوځ انتقاد کوي او وایي پوځي مشران د دولتي ادارو څخه د مبارک د رژیم د غړو په لرې کولو کې خنډونه جوړوي. د عبدالله احمد په نوم یو 45 کلن مظاهره چی د تحریر په څلور لارې کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل پوځي شورا د حسنی مبارک د فاسد رژیم یوه برخه ده. د نوموړي په وینا دا شورا د پوځ له هغو مشرانو جوړه شوې چې د حسنی مبارک له رژیمه چې 1.5 کاله یې مصر لوټلی و ګټه اخیستې. د زین عبداللطیف په نوم یو بل مظاهره چې ویلي که د مصر پوځ له زوره کار واخلي موږ به هم زور ته لاس واچوو. دا صلیبیا نه ده چې پوځ دې پر خلکو یرغل وکړي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 10 دقیقې سوې وروستۍ خبري مجله له ملیح احراری څخه واورئ.
تشکر آقای صالح، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه میشنوید که سرازیر شدن بیشترین آبای افغانستان به کشورهای همسایه موضوع بحث امروز در مشران و جرگه بود و گزارش خواهیم داشت در رابطه به رابندان شالای سالنگ که یکانه معبر مسافران شمال افغانستان است و مسافران را با خطر برف کوچ روبرو کرده است. قبل از اینکه بپردازیم به گزارش ها، توجه شما را جلب میکنم با خبرهای این ساعت از همکارم مقیم نائب.
شورای عالی صلح افغانستان برنامه تازه گفتگو و ابراز نظر با گروه‌های مختلف زنان را آغاز کرده است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و خبرنگاران افغان امروز بار دیگر خواستار تلاش‌های بیشتر برای پایان دادن مشکلات خبرنگاران در افغانستان گردیدند. و فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند نیروهای امنیتی روز شنبه در شهر درعا در جنوب این کشور در مراسم به خاک سپاری اعتراض کنندگان که یک روز پیش توسط سربازان کشته شده بودند 28 تن را کشتند. شورای عالی صلح افغانستان برنامه تازه گفتگو و ابراز نظر با گروه‌های مختلف زنان را آغاز کرده است. این برنامه از چندین روز به این طرف آغاز گردیده و امروز اعضای شورای عالی صلح افغانستان با خبرنگاران زن در کابل دیدار کردند. صدیق بلخی و هوا علم نورستانی که با شمار دیگری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان اشتراک کرده بودند گفتند که هدف از این برنامه جمع‌آوری نظرات گروه های مختلف زنان در زمینه استقرار صلح و ثبات است. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که در نظر دارد نظریات زنان را در استراتژی های کاری خود برآورده کردن صلح بگنجانند و اطمینان بدهند که زنان از هیچ تحرک به دور نمی مانند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و خبرنگاران افغان امروز بار دیگر خواستار تلاش‌های بیشتر برای پایان دادن به مشکلات خبرنگاران در افغانستان گردیدند. در مراسمی که به مناسبت سالگرد کشته شدن اجمل نقشبندی خبرنگار افغان در وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی گردیده بود، مبارز راشدی معین نشراتی این وزارت پذیرفت که حکومت نیز کار زیادی برای بهتر شدن وضعیت خبرنگاران انجام نداده است. بر اساس گفته برخی از اشتراک کننده های این مراسم نیاز است تا تلاش های جدی برای گسترش آزادی بیان و جلب همکاری ارگان های امنیتی و غیر نظامی برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات فراهم گردد. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که در نتیجه ورود نابهنگام یک کاروانی از وسایط نیروهای امنیتی افغان به شهرهای سالنگ، این شهرها بر روی ترافیک مسدود مانده و مشکلات تازه ای را ایجاد کرده است. جنرال رجب مسئول اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حرکت در دو طرف تونل سالنگ ها موتر متوقف مانده و سرمای شدید نیز راکبین موتر را تهدید می کند. اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد این که کاروان اردوی ملی به دره سالنگ رفته و مشکل ایجاد کرده باشد ابراز بی اطلاعی کرد. و در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فراس 3 تن از بزرگان قومی این ولایت کشته شدند. مقامات محلی در ولایت فراس گفتند که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که موتر بزرگان قومی این ولایت با ماین کنار سرک برخورد کرد که در نتیجه 3 بزرگان قومی این ولایت کشته شده و دو تن دیگر به شمول یک طفل به شدت جراحت برداشتند. گفته شده که این بزرگان قوم برای ابراز نظر و مشوره جهت تطبیق بهتر پروژه های بازسازی و استقرار امن به یک جلسه دعوت شده بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این رویداد را به شدت تقبیح کرده، گفته است که مخالفین دولت افغانستان نمیتونن با انجام دادن چنین اعمال به نیتشان برسند. مسئولیت این بمبگذاری را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفتند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند نیروهای امنیتی روز شنبه در شهر درعا در جنوب این کشور در مراسم به خاک سپاری اعتراض کننده هایی که یک روز پیش توسط سربازان کشته شده بودند 28 تن را کشتند. یک اعلامیه که از سوی 6 گروه حقوق بشر در سوریه به نشر رسیده میگوید روز شنبه در شهر درعا که شاهد تظاهرات 3 هفته‌ای در این کشور میباشد 26 نفر در مراسم به خاک سپاری کشته شدند و این گروه های حقوق بشر میگویند 2 تن دیگر روز شنبه در جریان گردمایی در شهر غربی هومس سوریه کشته شدند. با وجود تلاش‌های حاکمان نظامی مصر برای راضی ساختن تظاهر کنندگان، امروز هم صدها تن از اعتراض کننده ها در میدان تحریر قاهره باقی مانده و با اعتراضاتشان علیه قماندان عمومی اردوی این کشور ادامه میدهند. مظاهره کنندگان بر کناری مارشال محمد حسین تنتاوی که وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی مصر است تقاضا دارند. یکی از اعتراض کنندگان با نام مصطفی شت در میدان تحریر قاهره که خواهان بر کناری نظامیان از قدرت بوده و تقاضای محکمه حسنی مبارک را دارند گفت:
We're here to support the reform elements within the current government.
ما در اینجا گرد هم آمده ایم که از عناصر اصلاح طلب در حکومت فعلی و شورای نظامی حمایت کنیم تا آنها قادر به انجام وظایفشان شوند و چهره های حکومتی که به فساد اداری آغشته هستند به محکمه بکشانند. مظاهره کنندگان همچنان به خاطر حملات روز شنبه اساکر بر کمپ های مظاهره کنندگان نیز خشمگینند. این حملات حداقل 1 کشته و 70 زخمی به جا گذاشته است. پولند امروز اولین سال روز سقوط تیاره این کشور در روسیه را برگزار میکند که طی آن رئیس جمهور لخ کاچینسکی و ده ها تن از مقامات عالی رتبه پولندی کشته شدند. رئیس جمهور پولند صبح امروز در یک کلیسا در وارسا پایتخت این کشور به رسم ادای احترام سکوت اختیار کرد. رئیس جمهور پولند، صدر اعظم و دیگر مقامات این کشور در پای محل یادگاری کشته شدگان این حادثه شمع افروختند. اما جنجال پولند با روسیه در مورد تعویض یک لوحه محل سقوط این تیاره در شهر سمولنسکی روسیه مراسم امروز را تحت شها قرار داده است. بعد از اینکه یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز برای یک توافق آتش بس تمایل نشان داد، رهبران گروه حماس در نوار غزه گفتند که آنها میخواهند به سلسله از جنگ های اخیر پایان دهند. سخنگوی گروه حماس میگوید این تنظیم فلسطینی به افزایش خشونت ها علاقه ندارد. اوایل امروز وزیر دفاع اسرائیل گفت که این کشور با پذیرش یک آتش بس دو جانبه با جنگجویان گروه حماس موافق است. وزیر دفاع اسرائیل که به یک رادیوی اسرائیلی صحبت می کرد گفت: اگر آنها فیر را بر مردم ما متوقف سازند، ما هم بر آنها فیر نخواهیم کرد. و مقامات روسی برای تجلیل از 50 سال روز فرستادن یوری گاگارین به حیث سفر اولین انسان به فضا آمادگی می گیرند. یوری گاگارین در اتحاد شوروی وقت در 180 دقیقه مدار زمین را دور زد. اداره فضایی روسیه گفت تقریبا از 49 نماینده ادارات و فضانوردانی که از طریق اداره فضایی شوروی سابق و روسیه فعلی به فضا رفتند دعوت به عمل آمده است. سفر یوری گاگارین به فضا تنها موفقیت روسیه نه، بلکه برای تمام بشریت پیروزی شمرده می شود. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. سلام. سرازیر شدن بیشترین آبهای افغانستان به کشورهای همسایه امروز موضوع مورد بحث در مشران و جرگه بود. رابندان در شارای سالنگ مسافران را با خطر برفکوچ مواجه می کند. والی هرات از طرح انکشافی 20 ساله هرات با 50 پروژه جدید صحبت کرد. حوادث لیبیا را هم به شما تقدیم می کنیم در جریان برنامه، با ما باشید. سرازیر شدن دو سوم آبهای افغانستان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان امروز موضوع گسترده مورد بحث در مشران و جرگه بود. بسیاری از اعضای مشران و جرگه از حکومت انتقاد کردند که برای تنظیم کنترل آب دریای افغانستان برنامه و استراتژی درست ندارد. آنان همچنان گفتند که مسئولان حکومتی باید اقدامات تازه و جدی را روی دست گیرند و به مشران و جرگه بسپارند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر از 70% آبهای افغانستان که یک کشور مهاد به خشکی است بیرون از افغانستان بدون کدام امتیاز برای افغانستان سرازیر می شود. این در حال است که ارزش آب در جهان با گذشت هر روز بالا رفته و به گفته آگاهان لازم است تا حکومت افغانستان به این مسئله توجه لازم داشته باشد. جزئیات در گزارشی از ستار فروغ.
پس از بحث های زیاد اعضای مشران و جرگه افغانستان بر روز یکشنبه که به مسائل وابسته به تنظیم و کنترل آب این کشور اختصاص یافته بود، فیصله گردید تا مسئولان بلندپایه حکومتی به خاطر دادن پاسخ و ارائه توضیحات در این رابطه به یکی از جلسه های آینده مشران و جرگه حضور یابند. محمد علم ازدیار نایب اول مشران و جرگه افغانستان بعد از جمع‌بندی بحث‌های اعضای این جرگه گفت که نبود یک استراتژی و برنامه و مداخله کشورهای همسایه سبب شده است تا در خصوص تنظیم و کنترل آب این کشور تا کنون کار مؤثر انجام نگیرد.
از نظر ما وزارت انرژی و آب است، زراعت است، انکشاف دهات است و فواید عام است. این چهار وزارت خانه ارتباط مستقیم با منابع آبی و با چگونگی استفاده از آب دارد. وزارت خارجه هم که در قسمت قراردادی که ما داریم با ایران و در قسمتی که چطور میتونیم مطابق با قوانین بین المللی از حق خود ما استفاده بکنیم در افغانستان. این پنج ارگان ما در یکی از جلسات عمومی میخواهیم و مختص مسئله ما مسئله آب باشه.
بسیاری اعضای مشران و جرگه گفتند که افغانستان بیشتر به آب نیاز دارد و کوشش شود تا از آب دریاهای افغانستان در داخل خود این کشور استفاده اعظمی گردد. در این حال انتقادهای صورت گرفت که فیصدی بیشتر آب افغانستان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بدون آن که کدام امتیاز از سوی این کشورها به افغانستان داده شود سرازیر می گردد. ملا محمد فیضی و لیلا ما احمدی دو تن از اعضای مشران و جرگه.
ما امیدوار هستیم که دولت ما تدابیر لازمی را بگیرند به خاطر نجات دادن منابع آب افغانستان از چنگال کسانی که این آب را مفت خوردن مفت بردن و آلی هم نمیگذارند که ما از منافع آب خود استفاده بکنیم. وقتی که در دریای کنر میخواهیم بند برق ایجاد بکنیم، پاکستان مداخله میکنه. از آب الماند اگر میخواهیم استفاده بکنیم، ایران مداخله میکنه.
متاسفانه گزارشی که در دست ما قرار گرفته، بیشتر از 70% آب از افغانستان بدون از مرزهای افغانستان سرازیر میشه و بیشتر از 75 میلیارد دلار از درک ضایعات آبی افغانستان خسارمند میشه که اگر دولت افغانستان توجهی نکنه به مهار ساختن تنظیم آب، واقعا یک بحران بسیار ملی را در پیش خواهد داشت.
بیرون از شورای ملی نیز از حکومت افغانستان انتقاد می شود که طی سالهای اخیر در مورد اعمار و بازسازی بندهای آب توجه لازم نکرده است و کارهای هم اگر صورت گرفته بسیار اندک بوده است. اما وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید در حال حاضر کار بازسازی چند بند آب در این کشور ادامه داشته و به گفته این وزارت سروه و مطالعه بندهای آب به زمان بیشتر نیاز دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی میشنوید و حالا گزارش داریم از ولایت هرات در رابطه با پلان 20 ساله والی هرات برای این ولایت که در آن 20 پروژه ببخشید 50 پروژه جدید شامل می باشد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای والی هرات آغاز می شود.
استراتژی ما بر اساس پیشبینی هایی که کرده حداقل تا 20 سال آینده 50,000 شغل ما بتونیم با همین صنایع اضافه کنیم در ولایت هرات و حداقل در جی دی پی افغانستان که عاید سرانه افغانستان هست ما بتونیم 2 میلیارد دلار سهم داشته باشیم. پس صنایع خفیفی که در ولایت هرات 20 سال آینده باید روش بکنه باید محور اساسی و محصولات زراعتی باشه که در اینجا تولید میشه. سکتور بالقوه دیگه که در ولایت هرات است چند سکتور دیگه است که متمم است. سکتور گردشگری و توریسم.
گفته می شود که در این دیدگاه ها منافع و خواسته های همه مردم هرات مد نظر گرفته شده و با استقبال شمار زیاد از مردم این ولایت واقع شده است.
طرحی که از جانب ولی هرات برای انکشاف و بازسازی اقتصادی هرات مطرح شد من فکر میکنم یک طرح بسیار جالبیه و میتونه بسیار موثر باشه و از درسه تجارت و صنعت اینا
تمام سکتورهایی که امروز در این محفل حضور داشتن اگر این طرح ولی هرات را عملی بسازن فکر میکنم این باعث رشد و انکشاف تمام سکتورهای ولایت هرات میشه، نه تنها در هرات در کل افغانستان میتونه این نقش بسیار خوبی داشته باشه. فقر اقتصادی در کشور که گربانگیر تمام خانواده ها هست میتونه جلوگیری بکنه، ما واقعا خوش هستیم از این طرح.
در همین حال کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در هرات از ایجاد این طرح استقبال نمودند. یعقوب مشعوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت ولایت هرات با موقعیت جغرافیایی که دارد با تطبیق این طرح میتواند در همه عرصه ها انکشاف نماید.
این طرح جناب آقای دکتر سبتباد بسیار بخواه رزیگ میگیریم خصوص ولایت ایران درست دومین ولایت از نظر وقت مقابلین ولایت از نظر اقتصاد به خصوص جمعیت و همتون طرحهای آغشته بشه یا همتون طرحهای در اینکه تدوین بشه خب آینده کاملا در درصد مثبت و مفیدی برای سی سال بعدی در افغانستان پاسراخ میتانه بخواهیم.
هرات از جمله ولایات زراعتی و در عین حال سرشار از معادن غنی سنگ مرمر، آهن، تیل، مس، نمک و زغال سنگ می باشد.
لغزش زمین در ولسوالی مرمر ولایت بلخ که از صبح چهارشنبه آغاز شده و دعاخانه را ویران کرده و دعاخانه واده را بیجا ساخته است، هنوز خطر است که باشندگان محل را تهدید می کند. افرادی که از این رویداد متاثر شدند شکایت دارند که بانان به حد کافی کمک نشده است. حالا مقامات دولتی می گویند کمک های غذایی و مواد ضروری به این افراد را آغاز کردند. زوره صافی گزارش می دهد.
فرو رفتن کوه در ولسوالی مارمل ولایت بلخ هنوز هم ادامه دارد. معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی که به منظور بررسی این حادثه از مرکز به ولایت بلخ آمده از محل وقوع حادثه بازدید نموده در رابطه با رادیو آزادی گفت که یک بدنه کوه در منطقه پرواز ولسوالی مارمل از کوه جدا شده و به شکل بطی این ریزش به طرف پایین تا هنوز ادامه دارد.
بعضی قسمت‌های زمین بالا می‌شد به شکل یک تپگک و بالاخره یک طرف دیگه‌اش باز فرو می‌رفت. باز هم قسمتی که به شکل تپه بود، این هم یک بار باز پایین می‌شد تا اینکه یک منطقه انبوارتر قرار می‌گرفت. امروز هم که ما گزارش گرفتم به شکل آهسته و بطی ریزش جریان داشت.
حادثه فرو رفتن کوه در ولسوالی مارمل ولایت بلخ از صبح روز چهارشنبه گذشته ده‌ها منزل مسکونی را تخریب و تعداد زیادی از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. طبق گفته‌های محمد اسلم سیا به اساس گزارشات رسیده به این اداره 185 فامیل خانه‌های خود را از دست داده و دو قریه امجوار نیز مورد تهدید قرار دارد. همچنان محمد اسلم سیا میگوید که به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی مقدار زیادی از کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی به ساحه انتقال و مطابق به سروی انجام شده توزیع این کمک‌ها آغاز گردیده است.
هر فامیل 5 بوری گندم 50 کیلویی، 40 کیلو دال، 3 بشکه روغن 5 لیتره، 2 کیلو نمک، کمک مؤسسه تبلیغ پی است. 10000 افغانی پول نقد به هر فامیل، 59 فامیل متضرر شامل برنامه است. یک باب خیمه، دو تختلیاف، یک کیت آشپزخانه، یک بسته پوشیدنی که را مؤسسه مدی آیویم توزیع کرد، همچنان یک بسته کمپل تفلانه، یک کیت حفظ صحه، بشکه آب طریق کمیته ملی مبارزه با حوادث.
معاون کمیته ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی علاوه کرد که تمام منابع آبی راه‌های مواصلاتی مردم در منطقه پرواز ولسوالی مارمل از بین رفته و این ساحه دیگر قابل بدوباش نیست. فامیل‌هایی که کمک‌ها را به دست آوردند در خانه‌های اقارب در ولسوالی و قریجات همجوار رفته و یا در فضای باز در خیمه‌هایی که توزیع شده زندگی می‌کنند. آقای سیا در ادامه گفت که برای رفع مشکل آب آشامیدنی این مردم دفتر امایی اطفال برای یک هفته به وسیله یک تانکر آب می رساند و بعدن یک تانکر ریاست احیا و انکشاف دهات بلخ به همکاری دفتر یونیسف آب آشامیدنی را به ساکنان این محل خواهد رسانید.
از خطر لغزش بیشتر کو در ولسوالی مرمول ولایت بلخ گزارش بود و اما رابندان در شورای سالنگ یگانه معبر مسافران شمال در افغانستان از شکایت مسافران را بلند کرده است. رابندان این شورا مسافران را با خطر برف کوچ تهدید میکند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد انایش با صدای مسافران شورا آغاز میشود.
در مامین موتر 404 هستیم کلی که بند مانده در این سالنگ، احتمال داره که شب در اینجا بمانیم، احتمال برفکوچ هم وجود داره به خاطر که بس بسیار تیز میباره و اشتگان در اینجا سوده دفعه 570 نفر در اینجا تلف شده در سالنگ و احتمال داره که باز تلف شده.
وضعیت طوفان است. یعنی رابندیان یعنی چکلای پاکستانی بان کردن یعنی چیزی که مطار مسافربری دیا وشتو که از طفل است یعنی از مریض است گلی ها خود آراتی در خونه کماندن فعلا که نمیدیم نمید 10,000 نفر شاید است که را دی طرف ها باندن.
مقامات اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها دلیل راهبندان شهرهای سالنگ را در عوامل مختلف می دانند. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در مورد دلیل راهبندان شورای سالنگ بر رادیو آزادی گفت بعضن کاروان نیروهای نظامی وارد دره سالنگ شده و در مسیر این شاهراه انسداد ترافیکی را به وجود می آورند. رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در مورد مشخصات این کاروان های نظامی و وسایط این کاروان ها معلومات بیشتر ارائه نکرده و گفت این کاروان های نظامی بدون هماهنگی با مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها وارد شهرهای سالنگ شده و مشکلات را در مسیر ترافیک به وجود می آورند. شهرهای سالنگ یگانه معبر عمومی ولایات شمال افغانستان است که مسافرین 11 ولایت از همین شهرها رفت آمد می کنند و به دلیل موجودیت خطرات حوادث طبیعی مانند طوفان ها و برف کوچ ها مسافرین و رانندگان همواره از انسداد و راهبندان این شهرها در حراس بوده تا مبادا دچار حوادث خطرناک شوند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در رابطه با وضع خبرنگاران در افغانستان گزارش داریم. مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ بار دیگر شماری از مقام‌های دولتی را به بدرفتاری با خبرنگاران متهم کردند. در مراسمی که امروز به هدف یادبود از 4مین سالگرد قتل اجمل نقشبندی خبرنگار افغان در کابل برگزار شد، صحبت‌های گسترده‌ای در مورد مشکلات خبرنگاران در افغانستان و دریافت رایل به آن انجام شد. این در حالی است که به باور خبرنگاران افغانستان میزان خشونت‌ها علیه خبرنگاران نسبت به گذشته بیشتر شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد فر احمدی گزارش میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این کشور را یکی از ممالک پرخطر برای کار خبرنگاری توصیف کرده است. دین محمد مبارز راشدی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در محفل 4مین سالگرد قتل اجمل نقشبندی خبرنگار افغان گفت خبرنگاری در افغانستان کاری است نهایت دشوار. اما چرا کار خبرنگاری در افغانستان به باور آقای راشدی دشوار است؟ وای پاسخ می دهد.
دشواریش به این خاطر است مطبوعات افغانستان به عنوان مطبوعات جوان می خواهند حقایق را آشکار کند، می خواهند مجرمان را افشا کند، می خواهند حق ملت مظلوم افغانستان را فریاد کنند، می خواهند افغانستان را در چرخش اطلاعات و معلومات یاری رسانند تا در عصر ارتباطات خائنین به جا بنشینند و اینها همه خطراتی برای رسانه ها برای خبرنگاران ما ببار می آورد کما آن که ببار آورده.
معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان اعتراف کرد که در برخی از موارد شماری از مقام های حکومتی افغانستان با خبرنگاران بدرفتاری کردند. اما آقای راشدی به طور مشخص نگفت که کدام مقام ها در این خشونت ها دست داشتند. وای در بخشی از صحبت هایش گفت که میزان خشونت ها علیه خبرنگاران در سال گذشته 30% کاهش یافته است. اما نثار حارس، یکی از اعضای مشران جرگه افغانستان که قبل از این به عنوان خبرنگار نیز کار کرده، میگوید در حال حاضر خبرنگاران با خشونت های بیشتر نسبت به گذشته مواجهند.
گرچه آقای راشدی گفتند که 30% خشونت علیه خبرنگارا کاهش یافته، ولی ما هنوز هم شاهد برخوردهای خشونت آمیز علیه خانواده و مطبوعات جوان و نوخاسته افغانستان هستیم. ما در حالی که امیدوار هستیم که این خشونت ها یک بار دیگر کاهش پیدا کنه، مقامات حکومتی بسیار با مشکل حاضر هستند تا به جوابات خبرنگارا بپردازند. خبرنگار توهین میشه، تحقیر میشه، لط میخوره و حتی به زندان کشانیده میشه.
به باور خبرنگاران افغان، عدم همکاری مقامهای دولتی در بخش شریک ساختن اطلاعات مهم و دست اول با آنان از مشکلات جدی به حساب می آید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. توجه کنید به ادامه گزارش ها. امروز دوم اپریل روز جهانی المپیک است. در این رابطه مصاحبه ای دارد همکارم حمید پشمان با اغبر زایر رئیس المپیک افغانستان.
این روز المپیک با تمام مردمان صلح دوست دنیا بخوش افغانستان تبریک میگم. امیدوار هستم که دیگه صدای خیری در کشور نباشه و در همه جا صدای المپیک، صدای صلح و برادری وجود داشته باشه. شما امروز در جریان هستین که از روز المپیک در کشور ما در سراسر ولایات تجلیل به عمل آمد و در این مجلس ما شخص پروفسور برهان الدین ربانی به عنوان رئیس عمومی صلح کشور هم حضور داشتن. اداره ورزش افغانستان، ما امیدوار هستیم که سالی را که شروع داریم سال وحدت ملی و همبستگی باشه و ورزش ما در یک مستوای بالای ورزش بشناسند.
جناب آقای اکبر، کمیته المپیک افغانستان از جامعه جهانی بر انکشاف ورزش چی تقاضایی دارد، چی فراخوان دارد؟
ما تقاضا داریم که همان طوری که 40 کشور فعلا در کشور ما حضور دارند، ما از حضور ایشان به خاطر دفاع از ملی و استقلال سیاسی کشور مطابق با فیصله های بن استقبال میکنیم، ولی ضرورت است همان طوری که در سای مختلف دولت اسلامی افغانستان را کمک کردن، امیدوار هستم که در راستای ورزشی هم شرایط بهتری را برای ورزشکارای افغانستان آماده بسازن.
بله آقای اکبر، به خاطر روز ملی المپیک شما در رابطه با قدردانی از پیشکسوتان المپیک هم برنامه‌ای دارین ندارین؟ برنامه‌ای که به خاطر تجلیل از روز المپیک از شامل چی مطالب میشه؟
ما پیشکسوتان را تنها در روز المپیک نه، بلکه شما در جریان هستین که ما تاریخی با پیشکسوتان در اداره ورزش افغانستان ایجاد کردیم. بعد از خدمت این پروگرام برنامه داریم که تمام پیشکسوتان را ما جمع میکنیم، مسابقات دیگه را برام اندازیم، مسابقات از پیشکسوتان.
بله، برنامه ای که امروز مشخصا به خاطر روز ملی المپیک در نظر است شامل کدام مطالب است؟
امروز چون هوا بارانی بود در برنامه ما یک مقدار مشکلات ایجاد شد. ما تانستیم که در خود اداره ورزش کشور برنامه اولی خود را ادامه بدیم. برنامه دومی ما دیدن از مسابقات بزکشی است، تمام جوانان در اینجا حضور پیدا میکنند. بعدم به یک راهپیمایی که از طریق کوها صورت میگیره در یک نقطه آخر وصل میشه.
اظهارات جنرال زایر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان را شنیدید.
برنامه اسمس 818 را در روزهای پنجشنبه در ساعت 5 به وقت کابل و روزهای جمعه در ساعت 10 صبح بشنوید.
یکی از رهبران نیروهای مخالف رژیم معمر القذافی در لیبیا که زمان در مقابل قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده است میگوید او و دیگر رهبران مخالفان معمر القذافی کدام رابطه با شبکه القاعده ندارند. قذافی شبکه القاعده را به دست داشتن در نارامی‌های جاری در لیبیا متهم کرده است و این موضوع برخی از قدرت‌های غربی را که برای کنار رفتن قذافی از قدرت تلاش می‌کنند متردد ساخته است. سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را با استناد گزارش خبررسانی رویترز تقدیم میکند.
عبدالحکیم الحسادی که زمان در برابر قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده است و اکنون مسئول جلب و جذب، آموزش و تسلیح مخالفین رژیم قذافی در شهر درنه در شرق لیبیا می باشد، می گوید که کدام ارتباط با شبکه القاعده ندارد. او می گوید تاکنون 500 نفر را آموزش داده و به صفوف جنگ در مقابل قوای قذافی فرستاده است. الحسادی می افزاید که بار امریکایان درباره احتمال ارتباط وی با شبکه القاعده در پاکستان از وی تحقیق کردند و او این اتهامات را رد کرد و سپس 3 سال در لیبیا زندانی بود. موجودیت بنیادگرایان چون الحسادی در صفوف مخالفین رژیم قذافی به امریکا و قدرت‌های دیگری غربی که برای کنار رفتن قذافی از قدرت تلاش دارند سؤال‌های جدی را ایجاد کرده و نگران هستند که مبادا لیبیا به یک پایگاه شبکه القاعده در آینده تبدیل شود. معمر القذافی اتهام وارد کرده، میگوید که شماره از رهبران مخالفین به شمول الحسادی اعضا یا طرفداران شبکه القاعده هستند، اما رهبران و جنگجویان مخالفین میگویند از القاعده نه بلکه از قیام‌های اخیر تونس و مصر الهام گرفتند. الحسادی که 45 سال عمر دارد گفت کدام رابطه با شبکه القاعده هرگز نداشته است. او ابراز نگرانی میکند که امریکا و دیگر کشورهای غربی امکان دارد اتهامات قذافی را جدی گیرند و سلاح ثقیل مورد نیاز به شمول هلیکوپترها را در اختیار شورشان قرار ندهند. او افزود که غرب به خاطر نگرانی‌های امکان حضور افراد القاعده در لیبیا درباره فراهم آوری این اسلحه متردد است. الحسادی گفت که کشورهای غربی باید ادعای قذافی را باور نکنند. قدرت‌های غربی خواهان کنار رفتن قذافی از قدرت هستند، اما شماره از کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند که با کنار رفتن او از قدرت شبکه القاعده ممکن از فرصت استفاده کند. الجزایر کشور همجوار لیبیا که ظرف 20 سال گذشته درگیر شورش گروه‌های مسلح بنیادگرای اسلامی بود و مخالف مداخله کشورهای غربی در لیبیا میباشد، میگوید که شبکه القاعده یک مقدار اسلحه به شمول راکت‌های دافع هوا را در لیبیا به دست آورده و به شمال کشور مالی قاچاق کرده است.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های امروز رادیو آزادی، من نشرات امروز با پایان این نشرات نزدیک می‌شویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی احراری و همکار تکنیکیم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.